د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناستا افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یو مشخصې ایجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په وروستیو درې میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې ده. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. زه اجمل اندم او په تخنیکی برخه کې سره تایر روشانم کاری کوي. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پایل خبرونو کو فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په مخکې ټاکل سوي نیټه نشي اعلانولای. د وسلوالو طالبانو ویاند وای هغه 15 کسان چې تقریبا ولسی ځای په ګوانتنامو کې د امریکا په پوځي زندان کې تیر کړي په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر غړي شول. د افغانستان دفاع کورنیو چارو وزارتونو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د سر مفتش رپورټ رد کړ. او په پاکستان کې نن بیا هم اعتراضونه دي. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په مخکې ټاکل شوې نیټه نشي اعلانولای. مخکې داسې ټاکل شوی چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د عقرب په 19مه اعلان شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د شمیرنې بهیر پیچلی دی او دوی نسي کولای چې ابتدایي نتایج په مخکې ټاکل شوې نیټه اعلان کړي. هاشمی وویل د ابتدایي پایلو د اعلان د نوې نیټې د ټاکلو لپاره خبري پیل کړي دي. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې وي خپلواک ادارې تیفا ویلي چې د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ د کمیسیون په کار کې کمزوري څرګندوي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي هغه 15 کسان چې تقریبا ولسی ځای په ګوانتنامو کې د امریکا په پوځي زندان کې زندانیان وو په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر غړي شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې محمد فضل، محمد نبی، خیر الله خیرخوا، عبدالحق واسق او نور الله نوري تر اوسه په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه درلوده. دا کسان په 2015 میلادي کال کې د امریکا د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ډیرو مذاکرو وروسته له امریکایي عسکر بوب برګډال سره تبادله شو. بوب برګډال په افغانستان کې طالبانو نیولی وو. د افغانستان د سولې علي شورا ویلي چې د سولې لپاره د هر اقدام هرکلی کوي. د دې شورا غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکي غونډې ته به هم استازي ورواستوي. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت سر مفتش یا سیګار رپورټ رد کړ. سیګار په نوي رپورټ کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پر پروګرامونو میلیونونه ډالر لګیدلی خو مثبت اغیزې نه دی کړی. د سیګار پر رپورټ کې له 2015 تر 2013 میلادي کال د افغانستان د پولیسو او د اردو د روزنې لپاره د امریکایي مشاورینو کار هم ارسول شوی دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې د روزنې دا پروګرامونه اغیزمن دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پروګرامونو په مرسته د افغانستان پولیس ښه روزل شوی او مسلکي فعالیت کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت ځانګړي مفتش ادارې سیګار ویلي چې د افغانستان حکومت د هغو سیمو د برتنیولو هڅې کوي چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات په بیساري ډول زیات شوي دي. سیګار نن په رپورټ کې هغه فشار ته چې د کابل حکومت ورسره مخامخ دی اشاره کړې او لیکلي دي د افغانستان د ولسوالیو ولسونو او خاورې پر کنټرول جنگ په وروستیو څلورو میاشتو کې لا زیات شوی دی. سیګار په خپل څلور میاشتني رپورټ کې ویلي چې طالبانو ستر شهرونه نه دي نیولي خو ډېرې کلیوالي سیمې یې په لاس کې دي. د افغانستان حکومت لا پر دې مسله خبرې نه دي کړې. د هلمند عام روغتیا ریاست وایي د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د فلج نوې پیښه لیدل شوې ده. د دې ریاست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر عصمت الله همت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په ټوله جنوبي حوزه کې د پولیو ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، ځکه د پولیو ضد واکسین کمپاین سم نه دی عملي شوی.
واکن چې موږ په ډېر تعصب سره باید ووایو چې هلته د و میاشت رئیس موږ د واکسین تطبیق نسته، نو هغه دلیل هم دا دی چې هلته د واکسین تطبیق نسته نو طبعا به د پولیو پیښه رامنځته کیږي.
پولیو داسې ویروس دی چې په واکسین یې مخنیوی کیږي. د پولیو ویروس تر 5 کلونو د کم عمر کوچنیان فلجوي او حتی د مرګ سبب کیدلی شي. په پاکستان کې نن هم یو شمیر افراطي ډلو د دې هېواد د سترې محکمې د پرېکړې پر خلاف د اعتراض لپاره په کراچي او نورو ښارونو کې لږ تر لږه لس سړکونه بند کړي دي. د پاکستان سترې محکمې څو ورځې مخکې پرېکړه وکړه چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم یې 8 کاله په زندان کې تیر کړل له بنده خوشې کړي. د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته آسیا بیبي د امنیتي دلایلو له مخې یو پټ ځای ته ولېږدول سوه او مدافع وکیل یې وویل چې ډېر ژر به یوه بهرني هېواد ته ولېږدول سي. آسیا بیبي د 5 بچیانو مور او د رومن کاتولیکي کلیسا پیروانه ده. د فرانسې او هسپانیې حکومتونو هغې ته د پناه ورکولو وړاندیز کړی دی. دا فی د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ادارو د آسیا بیبي د ازادۍ پرېکړه ستایلې، خو د تحریک لبیک پاکستان په څیر سخت دریځو ډلو د دې کار پر ضد اعتراضونه کړي دي. او روسیه د اوکراین پر 324 چارواکو او 18 کمپنیو مالی بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې د اوکراین د ولسمشر زوی، د دوو پخوانیو صدر اعظمانو زامن او په اوکراین کې د ملتپالې ډلې رایت سکتر مشر دیمیتری یاروش شامل دي. د بندیزونو خبر نن په هغه فرمان کې چې د روسیه صدر اعظم دیمیتری میدویدیف لاسلیک کړی، د روسیې د حکومت پر وبپاڼه خپور سوی دی. په فرمان کې ویل سوي چې د دې کار هدف د روسي وګړو او د روسي کمپنیو پر ضد د اوکراین د غیر دوستانه کارونو مخنیوي او د دوه اړخیزو اړیکو نورمالول دی.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. که غواړئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ نو زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو .com ته ورتلای شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناست افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یوې مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د سیاسي چارو افغان کارپو او د کابل د پوهنتون استاد ودیر صافی وایي د مسکو د غونډې په اړه د امریکا او روسیې ترمنځ ښایي یو لړ اختلافات اوسي. د افغانستان د بیا رغول لپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر یو تازه ریپورت خپور کړی چې پکې ویلي په وروستیو 3 میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې، خو په عین حال کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. په همدې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د دفاع وزارت عکس العمل هم درسره شریکو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګولي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي، خو نه غواړي دوستانه زیانمن شي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم خبريږي او کور کلی هم له یاده مباسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ممکن د مسکو غونډه د افغان چارواکو او روسیې لخوا په یو مشخصه اجنډا باندې تر اوسه د نسل اکیدو لامل ځنډیدلې وي. د دې شورا د اجرایه هیئت غړي محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته ویل چې ښایي په دغه غونډه کې د سولې د عالي شورا استازي هم ګډون وکړي. اجمل تورمانې په اړه ریپورت لري.
د مسکو په ناسته کې تر دوهم ځل ځان وروسته اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناسته افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یوې مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډیدلې وي. د یاد شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په یاد ناسته کې د افغان چارواکو ګډون ډیر مهم وګڼو او ویل چې خای په دغه غونډه کې د سولې عالی شورا استازي هم ګډون وکړي. د وی د شتروس پورې د غونډې اجنډا له افغان چارواکو سره په ګډه نه د تنظیم شوی. زما پان د زن لامل به هم دا وي تر کومه چې یو ګډه اجنډا جوړ شي افغان حکومت ورسره موافقه وکړي او بل اخر خپل ګډون اعلان کړي. مخکې تر دې یو شمېر روسي رسنیو راپور ورکړی چې خای د مسکو ناسته د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي او د سولې عالی شورا هم ویلي و چې د مسکو ناسته د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې جوړیږي. ټاکل شوی و چې د مسکو ناسته په اوله کې د روسیې په قربتوب د افغان حکومت د استازو په ګډون د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې جوړ شي، خو د افغان چارواکو تر مخالفتونو وروسته دغه ناسته جوړه نه شوه او وروسته لاغې بیا کابل او مسکو شاوخوا یوه میاشت مخکې وکړه چې یاد ناسته به په ګډه جوړه کړي. روسی چارواکو ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې هدف یې د افغانستان سوله ده، د افغانستان په ګډون امریکا، طالبانو او د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. طالبانو تر اوسه په دغه ناسته کې د خپل ګډون په اړه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یاد ناستې د جوړیدو د څرنګوالي او د وخت پر سر د کابل او مسکو ترمن خبرې روانې دي. د یاد وزارت ویان صبغت الله احمدي
شما میدونین کې
دوی تاسو پوهیږئ چې مذاکره یو لوی بحث دی او موږ په دې اړه مذاکره کوو، او البته دا مذاکره هم د مذاکرې لپاره ده، ځکه باید دغه ناستې د څرنګوالي په اړه بحث وشي، ټول موارد په دقت سره وارزول شي او موارد ته تر لاسرسي وروسته موږ زو تر هغې وروسته موارد ته او جزئیات له تاسو سره شریکو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نادر بلوڅ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناسته ډیره مهمه وګڼله او ویل چې حکومت باید له رامنځته شوي فرصت نه ښه استفاده وکړي او دا شان ناستو نتیجې د سولې رسمي خبرو ته زمينه برابره کړي.
خو د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان له دې ډلې ودیر صافي وایي چې د غونډه د کابل او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو لا او بخې چې دا غونډه د مسکو، کابل او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو لامل سنډیدلې. له خغلی صافي سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي.
او زه وروره فکر کوم چې اجنډا کې چې ماسکاو کې نه ده جوړه د سولې د خبرو لپاره د کابل ورسره مخالفت لري، هماهنګي امانګي یې سر په سلو کې ورسره پیدا کړې نه ده، او واشنگتن به ملاحظات لري، نو ځکه د ماسکاو غونډه دا ځلې هم جوړه نه شوه.
څه فکر کوئ تاسو صفه صاحب چې لدین وړاندې د غډول ناس د افغانستان د سولې په اړه باندې په بیلابیلو هیوادونو کې جوړې شوې، دا ځل د مسکو ناس چې جوړیږي د افغانستان د چارواکو ګډون په کې څومره مهم دی او د افغانستان د سولې په اړه باندې په ځنګړي ډول به دغه ناس څومره مهمه او ګټوره واقع شي؟
ټول ناس چې په خارج کې فرانسې کې شوې دي، قطر کې شوې دي، جرمنی کې مشوي دي، د روسيو کې، پاکستان کې مشوي، چین کې مشوي، د مسکو کې هم مشوي دي، او کدا مسکو غونډه هم کېږي دا دي د خارج کې کېږي، د خپل ملي منافع په نظر کې نيسي د غنغه او استنتاج یا ډیډکشن کوي، او د افغانستان د خلکو غته او سول په افغانستان کې او د افغانستان د جغرافي ساتل او محفوظ دي کدا په اجنډا کې شامل نه یې غوډه افغانستان لپاره په درد نو
نو دغه ډول ناستي څومره مهمه بلې تاسو
مهمه هغه وخت کې شي چې د افغانستان کې سول راشي، د افغانستان د عامه خلکو حقوق او منافع هم په نظر کې ونیول شي او ژوند هم په نظر کې ونیول شي، د نورین طریقیا د زړه او صادقانه غوړی خاتمه ورکي هغه د افغانستان په ګټه کېدای شي.
سره لدی چې وسلوالو طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه یعنی درد جواب لا تر دې د منندې ورکړې، فکر کوي چې وسلوال طالبان به هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي، ځکه روسیه ویلي و چې حد سیدا د چې طالبانو په دغه ناسته کې ووسی.
زه فکر کوم چې امریکا کامیاب نه شو چې طالبان د افغانستان حکومت سره په خبرو کې کینی چې روسیه هم کامیاب شي طالبان سره کینی، ځکه طالبانو همیشه تبنونه پورې همدا ویلی دي چې دا یو لاسپوڅ حکومت دی، موږ مستقیم د امریکا سره کینو او د دوی سره خبرې نه کوو، ول چې دوی خپل تعهدات عملی کول نه شي، دا نه هم یو هماهنګي همغږي په خپل منځو کې د ملي وحدت د حکومت وجود نه لري، نو هغه به طالبان ته څه ورکړي؟ دوی د آینده سرنوشت باره کې په همدې لحاظ هغوی دوی ردایي او سره خبرې نه.
دا کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي و چې د مسکو پر احتمالي غونډه چې د افغانستان د سولې په اړه بجوړیږي او پکې د افغانستان د حکومت د ګډون په اړه نظر څرګنداوه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د پلاتون کې اداري یا سیګار هغه ریپورت را دی چې ګوندې د ملي وردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې لګول شو سلګونو ملیون ډالرو کوم نتیجه نه ده ورکړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا دفاع وزارت لخوا د ملي وردو او پولیسو د روزنې په برخه کې لګول شوی پیسو د پام وړ نتیجه لرلې ده. سیګار په هغه ریپورت کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د ملي وردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې د امریکا د دفاع وزارت سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی خو موثر نه دي. واصل وساله په اړه ریپورت ورکړي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امریکا د ځنګړي پلاتون کې یا سیګار د هغې دا پړه چې ګوندې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په برخه کې د امریکا دفاع وزارت لخوا لګول شو سلګونو میلیونو ډالرو مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. ردوی وایي چې د دغو پروګرامونو له لارې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مهارتونه او وړتیاوې ډېرې لوړې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د دغې دا پړه داسې وویل:
لشک پرته چې او برخه کې چې دوی دا ادعا کړې ده چې کوم ټرینینګونه ورکشاپونه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نړیوالو مشاورینو لخوا آماده شوي دي، ورکړل شوي دي، او دوی ویلي دي چې دا موثریت نه لري، دا مورده و موثریت زیات
دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی پکې راغلي چې دوی د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې نه د 2013 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو هڅې ارزولي دي. په راپور کې راغلي چې د دفاع وزارت د نیمګړي پلان او کمزوري سارنې ورزونې له امله په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د دغو هڅو او پروګرامونو پرمختګونه او مؤثرې پایلې نامعلومې دي. سیګار وایي له 2010 میلادي کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,640,000,000 ډالرو څلور قراردادونه کړي چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. په راپور کې دا هم راغلي چې د 1,420,000,000 ډالرو په ارزښت دوه قراردادونه یې تر اوسه هم دوام لري چې په روانه نومبر میاشت کې به ختم شي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید هم د سیګار راپور ردوي، وایي چې د امریکا دفاع وزارت لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنیز او د مشورې ورکونې پروګرامونه ډېر ګټور تمام شوي دي.
دغه پروګرامونه که روزنیز که د دوی مشورې دي که مشاورتونه دي دا ډېر مؤثر دي. تاسو ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې د پارلماني ټاکنو امنیت په خپل سر خوندي کړي او د دې مدیریت د دې رهبري دا ټول د همدغه روزنیزو پروګرامونو له امله و چې د دوی ظرفیت لوړ شوی دی.
بلخوا د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر بیا د سیګار راپور تاییدوي، وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې او مشورې په نوم لګول شوې پیسې هیفومیل شوي دي.
یقینا زه د سیګار ګزارش تاییدوم. هغه پیسې چې مصرف شوي دي هغه د افغانستان د نظامي سکتور نه دي، بلکې په نورو مسایلو چې هغه د اردو دپارتمنت په خور نه وو هغلته مصرف شوي او
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سیګار مشر جان سوپکو د کاناډا ټورنټو سټار ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ویلي، له 1900 کلونو وروسته کله چې امریکا په افغانستان کې د توریزم پر ضد جګړه پیل کړه، دا هیواد لا هم له ستونزو سره مخ دی. د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت تر پوښتنې لاندې دی، فساد دوام لري او د نشه یي موادو تولید لا هم د دولت ضد وسلوالو د تمویل لویه سرچینه ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش دفتر په خپل ریپورت کې دا هم ویلي چې په وروستیو درې میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د سږ کال د مې د نمایي کې طالبانو د افغانستان 950 ولسوالۍ په کنټرول کې لرلې، خو اوس دا ډله 940 ولسوالۍ په لاس کې لري. سیګار په عین حال کې وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبلې ډېرې شوې. د موضوع تفصیل له اسبت ساروان نه اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش د راپور له مخې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د دې ادارې پر اساس د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د مرجوب لور د ډېرېدو یو علت په افغان پولیس او ملي اردو کې ځینې ستونزې دي. سیګار وایي د هغو ارقامو له مخې چې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې قاطع ملاتړ ماموریت ورکړي، په وروستیو درو میاشتو کې د افغانستان حکومت د هیواد له 402 ولسوالیو څخه پر 2,625 ولسوالیو بشپړ کنټرول درلود، چې په سلو کې تر 55 یو څه زیات دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش د دفتر په وینا د دې معنا دا ده چې په تیرو درو میاشتو کې 0.5% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو له کنټروله وتلې ده. دا له 2015 میلادي کال را په دیخوا چې سیګار په افغانستان کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په اړه څېړنې پیل کړي دي تر ټولو کم حد دی. د سیګار پر اساس د افغانستان 940 ولسوالۍ چې په سلو کې 12 کېږي د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي، خو 122 نورې ولسوالۍ د حکومت، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د طالبانو د کنټرول ساحه په دې خاطر کمه شوې چې 10 ولسوالۍ چې پخوا د دې ډلې په کنټرول کې وي اوس لاس په لاس کېږي. د نفوس له نظره د افغانستان د حکومت د کنټرول اندازه کمه شوې نه ده او لا هم د پخوا په شان پنځه شپېته اشاریه دوه فیصده نفوس د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسي. که څه هم د سیګار په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یادونه شوې، خو د وژل شویو پوځیانو د شمېر یادونه نه ده شوې. په اصل کې وروسته له دې چې تیر کال امریکا د افغانستان د حکومت له دې غوښتنې سره موافقه وکړه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرژوبلو شمېر به نه اعلانوي، د دغو ځواکونو د تلفاتو شمېر بیا نه دی اعلان شوی. خو سیګار د قاطع ملاتړ ماموریت په قول ویلي چې سژنی دوبی د مرژوبلو نظره بېساری و. روانه اونۍ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې یوازې په اګست میاشت کې تر زر زیات افغان ځوانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سیګار وایي چې په وروستیو درو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو دا تاییدوي چې دغو ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې پر ضد ځینې پرمختګونه کړي دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو نن له غرمې مخکې د ګردیز ښار له مرکزي څلور لارې څخه د ټاکنو د خپلواک کمیسون تر ولایتي دفتر پورې په لیلاریون وکړ. دوی په ټاکنو کې د ترسره شوو درغلیو د سپیناوي او د اصلي او جعلي رایو له یو بل څخه د جلا کولو غوښتنې کولې. له پکتیا څخه حاصل زازی نور حال راکړي.
د دوغ معترض نوماندانو لخوا شپږمادهی ز پریکړه لیک د یو تن معترض نوماند ښاغلی ډاکټر سمیع الله احمدی لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې راغلی.
مونږ د بایومتریک پرته هیڅ ډول کارول شوی رای نه منو. مونږ د شکایتو د کمیسیون هغه مادهیز اعلامیې چې په اونویوم کال د اتمې میاشتې په پنځمه نیټه خپره کړې په کلکه ملاتړ او د جدي عمل کېدو غوښتنه یې کوو. د شکایاتو او د ټاکنو خپلواک کمیسیونونه د پاکې رایې له ناپاکو رایې جلا کړي او هغه صندوقونه چې د اصلي ځایو څخه نورو ځایو ته انتقال شوي یا د شپې د زورواکو او سیمه ییزو چارواکو لخوا یا د کرایي افرادو په لاس ډک او هغه محلونه چې د ښځو په یوازې نارینه وو ډک کړي دي ټول د باطل اعلان شي او عاملین د تور لیست په نوم لړ کې شامل او جدي مجازات شي. دا چې د انتخاباتو په ورځ د نورو درغلیو ترڅنګ د نوماندانو د نتایجو د پایلو په پاڼه کې لاسوهنه شوې ده، د یو کاندید رایې بل ته شمیرل شوې، د شفافیت لپاره د ټولې پکتیا پاکې رایې دې له سره وشمیرل شي او نتایجو پاڼې دې له ټولو نوماندانو سره شریکې شي. مونږ د پکتیا ټول ولسونه او د ولسي جرګې نوماندان په ګډه په حکومت غږ کوو چې د انتخاباتو په چارو کې مداخلې ته د پای ټکی کېږدي. که چیرې زمونږ پورته حق غوښتنې ونه منل شي موږ به له دې سختو اعتراضونو او لاریونونو ته دوام ورکړو او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره به ځانګړی تصمیم ونیسو.
د دوی د اعتراض په اړوند په پکتیا کې پر ټاکنو د شکایتونو کمیسیون کمیشنر ښاغلی محمد شفیق امین ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ترسره کېدو وروسته 15 ورځې وخت لري څو دوی ته رسیدلې شکایتونه وڅېړي او وروسته یې پایله له نوماندانو او ولس سره شریکه کړي. امین زیاته کړه چې د معترضو نوماندانو استازو ته په همدې خبره قناعت ورکړی او معترضینو لاریون پای ته رسولی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږه کله ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان په شمال کې په مزار شریف کې د خزو په یو غونډه کې په دې خبرې شوې دي چې څنګه کېدلی شي د سولې په تړونونو کې د خزو ونډه وساتل شي. د سولې عالي شورا او د خزو چارو وزارت په ګډه او همغږي توګه د سولې په باب د خزو د اجماع ترنامه لاندې په مزار شریف کې له سلګونو میرمنو او نجونو سره یو ورځنۍ غونډه ترسره کړه. د خزو چارو وزارت وایي دوی هڅه کړې څو په دې هیواد کې د مصالحې په بهیر کې د خزو ونډه پراخه کړي. مذاکراتو کې د خزو ګډون او نظریات د دوی په وینا مهم دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی د خزو چارو وزارت د پالیسۍ او مسلکي مرستیالي سپوږمۍ وردک سره د سولې په باب د خزو د اجماع په اړه خبرې کړې او په پیل کې پوښتنه ځینې کړې چې د دې اجماع د جوړېدو مهم اهداف څه دي.
د نن ورځ د سولې د اجماع اصلي مخادده چې موږ د خزو غږ د خزو خواستونه د خزو نظریات د سولې په پروسه کې شامل کړو او کله چې د سولې په برخه کې تصمیم نیول کیږي باید د خزو نظرونه پکې شامل وي
او تاسو تر لاسه کړ په بلخ کې د خلکو حضور د خلکو ونډه او د خلکو علاقه ته څنګه خاصه جنو
د خزو حضور او د خزو غوښتنې ډېر منطقي او ډېر ښې وې د خزو حضور ډېر ګرم و او ښه دا وه چې دوی غوښتل چې د ولسوالۍ په سطح هم نظریات مو راټول کړو او نظریات ولیرو او څو استازي هم په اجماع کې حضور درلود او دغه خواست یې د سولې د شورا او د دغو کمیټې د غړیو سره شریک کړ
د دې اساسي او مهمې غوښتنې چې د پام ډېر وړ وي
مهمه غوښتنه دا وی چې هغه حقونه چې د ښځو لپاره اساسي قانون مشخص کړي د سول پروسه کې باید د لاس اولر نشي او هغه باید ضمانت شي او هغه تعهدات چې د بین المللي ټولنې سره شوی هغه ته هم باید احترام کېښودل شي د سول په پروسه کې باید د ښځو نظرو ته احترام وکړل شي او د ښځو نظریات په قطعنامه کې ځای په ځای شي په فیصلو کې ځای په ځای شي او بل مهمه غوښتنه د دوی دا و چې سول باید د تړلو دروازو تر شا تر سره نشي د ښځو ګډون وي پکې او د ښځو غږ ته هم ځای ورکړل شي
او د دې د غوښتنو په مقابل کې ستاسو ځواب یعنی ستاسو عکس العمل به څه وي مثلا
د موږ عکس العمل
تطبیق ور دي د غوښتنو
مو یو کمیټه جوړه کړې چې د افغان د ښځو استازي توپ کړو مو به دا غوونه د دوی اعلامیه او قطعنامه ان شاء الله په عمومي خبرو کې حتما داخلي او شاملي وي
سپوږمۍ وردګ د افغانستان د ښځو چارو د وزارت مرستیاله و چې په مزار شریف کې د ښځو په یو غونډه کې برخه اخیستې وه
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دا امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګوي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي خو نه غواړي چې خپل دوستان او متحدان یې له دې کبله زیانمن شي په دې اړه د فریبا ظاهر رپورټ واوري
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د هاملټن سوسایټي ته وویل چې موږ غواړو پر ایران تر ټولو زیات فشار چې امکان وي راوړو خو وایي دا هم نه غواړو چې دوستان او متحدین مو زیانمن سي د بولټن دغه څرګندونې شایي د سپینې ماڼۍ لخوا چې له ټولو هیوادونو غواړي د ایران د تیلو واردات صفر ته ورسوي د یو څه نرمښت نښه وي متحده ایالاتو څلور ورځې وروسته د نومبر په 15مه د ایران د تیلو پر صنعت نوي بندیزونه لګوي واشنگتن دغه ورځ پر دې هم غور کوي چې د هند او ترکیه په څیر یو شمیر متحدین چې ورڅخه یې له بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې معاف کړي هند چې له چین وروسته د ایران د تیلو دوهم ستر پیرودونکی دی ویلي چې سمدستي نسی کولای د ایران د تیلو د وارداتو بدیل پیدا کړي او له بندیزونو د معافیت غوښتونکی دی ترکیه هم روانوري د امریکا له خزانې وزارت څخه ورته غوښتنه کړې ده جنوبي کوریا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د امکان تر حدې کمپنۍ له نوي بندیزونو څخه معافی کړي د نورو هیوادونو په ډله کې چې د ایران پر تیلو متکیدي افغانستان او عراق هم شامل دي بولټن ویل اداره پوهیږي چې یو شمیر هیوادونو به ونسي کولای چې دغه بندیزونه سمدستي بشپړ رعایت کړي بولټن ویل حتی که ځینې استثناءات هم په دې بندیز کې راسي خو وایي تهران له لوړاندې د ایراني ریال د بیې رالوېدلو کبله سږ کال له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ دی د بولټن تر دې څرګندونو څو ساعته دمخه د ایران ولسمشر حسن روحاني خپلو هیوادوالو ته خبرداری ورکړ چې شایي راتلونکو میاشتو کې د امریکا له نویو بندیزونو سره له نورو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر پر 1 ویلي چې د ایران د تیلو درمسته کیدونکو تشې د ډکولو لپاره په نړیوال مارکیټ کې په کافي اندازه منابع شته
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه د بادغیس ولایت د بل مرغاد ولسوالۍ نه خبره کوم موږ په ملکه کې چې د انټرنیټ نیټ ډېر پرې د روښانه خدا د افغانستان خبره پر مخ کار نه کوي تلې ته پالم کو یا نه مباح دي انا جربي پدې مر غوښتنه د آزادۍ راځو دي نه دغه د مر راغله د رسول چارواک پرورو کې دغه د انټرنیټ شبکې د مصطفی حاله کې یو کالن کې یو نیم کار ورسته د اتصالات انتن شنهستلې دي او نه فعال کې نه خو یې څنګه ستونزه ده. السلام علیکم رحمت الله. بلې سلام علیکم. زه هلمند ولایت نه خراج د ولسوالۍ خبره کوم. موږ د شبکو څنګه لرو چې دغه حل کې دلته تلیفونونه کار نه کوي. دغه د افغانستان خادي ولسي موږ دغه یو څنګه لرو. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه له کوم مجند روزګان د ولایت د گزاو د ولسوالۍ څخه دغه د افغانستان د سولې خبر ته هر ورځ کیږي. زه غواړم چې دا د سولې خبر دی خدای رښتیا کې کاشر افغاني ک طالبان نور د سولې په خبرې رښتیا نه وي. دغه خبرې د سولې د حقیقت کې چې افغانستان د افغانستان مسلمانانو ته د حقیقت او د مسلمانۍ او د اسلام او د سولې راشه د خوې په
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو سم څلور نیمه بجې شوې ور بیا په مکړې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فرشتي جلال زی اور.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وايي د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په خوانی نیټه نه اعلانولای. د دې کمیسون ویان نن ازادي رادیو ته وویل چې د رای شمیرلو پروسه پیچلې ده او وخت غواړي. د افغانستان حکومت په افغانستان کې د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د لګښت سر مفتش رپورت چې وایي میلیونونه ډالر د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پر پروګرامونو لګیدلی او غیر موثر ځای سوی دی رد کړ. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه د سیګار په څلور میاشتنی رپورت کې له 2015 تر 2013 میلادي کال د امریکایي روزونکو کار هم ارزول شوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرامونه موثر دي او د افغانستان د پولیسو په مسلکي کېدو کې ډېره مرسته کړې ده. د هلمند د روغتیا ریاست وایي چې د غولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج یا پولیو یو نوی پیشه ثبت شوی ده. په هلمند کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو ویروس په ټوله جنوبي سیمه کې د په چټکۍ د خپرېدو په حال کې د ځکه په دغه سیمه کې د پولیو پر ضد کمپاین سم نه دی تطبیق شوی. تروسه په هلمند کې درې پیښې ثبت شوې دي او په ټول افغانستان کې د فلج یا د کوچنیانو د ګوزړن 0 پیښې ثبت شوې دي. او په پاکستان کې نن هم یو شمېر افراطي ډلو اعتراضونه وکړل او د پاکستان په څو ښارونو کې لشترژ لس سره کونه بند کړی. دوی د پاکستان د ستري محکمې د پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې د آسیا بیبي په نوم یو مسیحي ښځه چې اته کاله اسلام ته د سپکاوي په جرم په بند کې تیر کړی و خوشه کړه. د آسیا بیبي وکیل ویلي دي چې هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر په یوه پټ ځای کې ساتل کیږي او ډېره ژر به بل هیواد ته ولېږدول سي. په پاکستان کې یو شمېر افراطي ډلې وایي چې ستري محکمې باید دا کار نه وای کړی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وسم یوسف خان زدران څو سپورتي خبرونه دراوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د شلکلن فوټسال لوبډلې د آسیا تلولې د مقدماتي سیالیو لپاره په کابل کې تمرینات پیل کړل. د فوټبال فدراسیون د ویان رسیال شم سمینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا تمرینات 13 ورځ د فوټبال فدراسیون په جمناسیوم کې پیل شوې دي. ټاکل شوې چې د آسیا د تلولې مقدماتي سیالۍ د قوس په میاشت کې په ازبکستان کې پیل شي. په دغو سیالیو کې د آسیا هیوادونو مخکښ لوبډلې ګډون کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د اے پی ایل د لومړي پړاو په بریا سره د سرته رسیدو جشن ونمانځه. په دې اړه په یوه جوړه شوې غونډه کې چې تیره شپه رابلل شي وه، د کرکټ بورډ د چارواکو تر څنګ افغان لوبغاړو، د کرکټ مینهوالو، ځینې سیاسي چارواکو او یو شمېر سوداګرو ګډون کړی و. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی ژمنه وکړه چې بل کال د دغه لیګ د بیا ترسره کېدو لپاره به لا ډېر اقدامات وکړي تر څو لیګ له هر پلوه غني وي. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل دا سیالۍ د تیرې اکتوبر په میاشت کې د ګڼو بهرنیو کورنیو لوبغاړو په موجودیت کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې. کرکټ بورډ وایي د دغه لیګ پر وړاندې ډېرې سیاسي او سوداګریزې ستونزې وې چې هغې ته په کتو په ښه ډول پای ته ورسېدو. د بسکټبال د ملي لوبډلې د غوراوي سیالیو په څلورمه ورځ نن د کندهار او هرات لوبډلو ترمن سیالي ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندې درې سیالۍ نورې هم ترسره شوي خو دوی وروستۍ نتیجې ته منتظر دي. د نوموړي په وینا د بسکټبال د ملي لوبډلې د غوراوي په سیالیو کې د نهو ولایتونو په شمول د مرکز کابل څخه دوه لوبډلو برخه اخیستې. ټاکل شوي د غوراوي د دغو سیالیو نتیجې د یکشنبې په ورځ اعلان شي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د قانون ساتنې ته امنیتي ارګانونو په همکارۍ تدابیر جدي کړي او د غیر قانوني کان کیندنو مخه به ونیول شي. په دې موضوع به د خان محمد سین راستول ریپورت واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو پروګرام او په هغې پسې کور کلی خپرېږي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت که څه هم په مشخص ډول دا نه وایي چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې د دولت لوړپوړي چارواکي لاس لري او کنه، خو وایي چې د روانو نامنیو له امله د هیواد په ځینو لرې پرتو سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخنیوی لږ څه وخت غواړي. د دغه وزارت ویان وایي هسې تیزی شوي چې د قانونو د ساتنې د ځانګړې کمیټې د هڅو په نتیجه کې شته ستونزه کمه شي. عبدالقدیر مطفی د پنجشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل هغه قانون چې د نامنیو له امله د زورواکو غیر قانوني وسلوالو ډلو او مخالفینو لخوا کیندل کیږي په نخ او سروي شوي او ځانګړي امنیتي قطعه ورته ګمارل شوې ده. د وویل د قانونو د ساتنې دغه ځانګړې قطعه چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د دریګونو امنیتي ځواکونو له منصوبینو جوړه شوې، د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره په کلکه سره هڅې کوي.
هیڅ چاته چې هغه په هر نومي که هغه هر څوک له هرې ډلې نه په هر برخه کې غیر قانوني کیندنو اجازه نه ورکوو. موږ هغه سیمې ټولې ځانګړې کړې دي، مشخصه کړې او ټول معلوماتونه موږ امنیتي ګام ته سپارلي. هغوی په دې برخو کې اقدامات کوي. که څوک غیر قانوني کیندنو کی ملوث یې غنی ولکیږي، هلته کچیر ضرورت د دې پیښیږي چې عملیات وشي عملیات کیږي، او کچیر مازلې رستره ای خاص کتاب باغ تنظیم او خاص کتاب قانون محافظت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې یو غړي محمد حسین فهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د بدخشان ولایت د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان په غیر قانوني کیندنو کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق لاس لري. فهیمی دا هم ویلي کره اسناد او شواهد لري چې د ښاغلي محقق غیر مسؤول وسلوال کسان د سیمې د ځینو زورواکو په مرسته د ټوپک په زور دغه کان کیندي، خو د ښاغلي محقق په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان ویاند عباس اگا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د غړي محمد حسین فهیمی دغه ادعا ناسمه او له شخصي غرضه ډکه وبلله.
دعایی که از طرف جناب وکیل صاحب فهیمی مطرح شده واقعیت ندارد.
دو بابل کوم ادعا چه ده محترم وکیل صاحب فهیمی لخوا مطرح شوه واقعیت نلری. په هاغه سیمه که حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان او محقق صاحب هیچ ډول پوزی یا بل ډله نلری. د بلخاب په ولسوالۍ کې ټول دولتي ارګانونه فعال دي او دا واقعیت نلری چې استاد یا د ده پلویان دې پکې د ډبرو د سکرو د کان په کیندلو کې لاس ولري. د ولسی جرګې غړي ښاغلي فهیمی پر محقق سربیره د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان په غیر قانوني کیندنو کې د ولسی جرګې غړی سید حسن شریفي بلخابي هم ښکیل ګڼلی، خو ښاغلي شریفي هم پر ځان دغه تور ناسمه او تشه ادعا ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د ملي شورا په یو شمېر غړو هم دا تورونه موجود ول چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له نامنو سیمو نه رسېدلي خبرونه وایي چې د هېواد کونړ، پنجشیر، شمالي